ستړي مشهي مشال ریډیو ته وګیې په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې د نن ورځې د مشال ریډیو په دې اخیری خبري غړې کې د خپل کوربا منور شان کې پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د خبرونه کې به درته د پاکستان په سپریم کورټ کې د پوځي عدالتونو د فیصلو خلاف اوریدنه د کډوالو داوړو مشرانو د جرګې اورګزو کې د عملیاتو لوجه د خلکو مشکلات کوټه ته د پاکستانی پوځ د مشر دورا او په یو شمېر نور موضوعاتو ریپورټونه وړاندې کوو. په سر کې عبدالحی کاکر ته وار ورکو چې د دې سات تازه خبرونه راته واوري.
پاکستان سپریم کورٹ حکم کړی چې د پوجا عدالتونو لخوا وکسم ته په قصو سزاګان دي عمل نه کیږي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي روس کول ایسی له ترګری مخدر مواد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو مهم ملاتړ کوونکی ووسی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویلي چې د روس په ضد د غربي هیوادونو بندیزونو مقصد پر دې هیواد دایره راتنګول دي. وسم تفصیل د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د پوځي عدالتونو لخوا خلکو ته ورکړل شوی سزاګانو باندې عمل ودری شي. نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس نصر ملک بنگل په مشرۍ اولس ججانو د پوځي عدالتونو پر ضد د سپریم کورټ بار اسوسییشن لخوا د جمع کړل شوی درخواست د اوریدونکو پر مهال د حکم ورکړ. د درخواست ورکونکو وکیل اسما جانګیر وویل دغه ترمیمونه د آئین د بشري حقوقو له شکونو سره په ټکر کې دي. خو د حکومت وکیل وویل چې د پوځي عدالتونو لخوا چې کومو کسانو ته سزاګانې ورکړل شوی دي هغوی پر ضد درخواست ورکولای سي. خو چیف جسټس حکم ورکړی چې تر څو د پوځي عدالتونو په اړه د سپریم کورټ یوې حتمی فیصله نه وي راغلې تر هغو پورې دي پر دغو سزاګانو عمل نه کیږي. په پاکستان کې د 2013 کال عامو انتخاباتو کې د دندې د تورونو د پلټون لپاره جوړ کړل شوی عدالتي کمیشن غونډه نن وسوه. د جسټس ناصر الملک منګل په مشر کې درې کسیزه کمیشن د قومي اسمبلی په 8 شالکو کې د ګوتو د نقشو پاړه په اړه له نادرا څخه رپورټ وغوښتی. دا شان عدالتي کمیشن له تحریک انصاف ګوند د دندې د ثبوتونو غوښتنه هم وکړه. دا کمیشن هغه وخت جوړ شو کله چې تحریک انصاف په 2013 کال کې سو انتخاباتو کې د داندلي تورونه ولګول. خو واکمن ګوند مسلم لیگون دغه تورونه رد کړ او په پای کې دوی دواړو یو عدالتي کمیشن جوړ کړ. د شمالي وزیرستان دواړو داوړ قبیلې مشرانو غوښتنه کړې چې دوی د خپل سینو ته ستانه کړل شي. د داوړ قبیلې مشران پرون په بنو کې یو جرګه کړې وه. ویلي وو چې په میرالی او میرانشا کې پوځي عملیاتو له وجې ټول خلک به کور کړل شوی دي او خپل سینو ته د بیرته سیدونو لپاره حکومت ورته دقیقه نیټه نه ده ښودلې. جرګې ته د داوړ قبیلې یو مشر نور حسن وویل
دا ټول کوم دا خوښوي چې موږ دا په کومي لیول باندې دا کیسه حل کول غواړي. کیمه زموږ راي په کوم ارتي یا به کوم خپلې لکه د نړۍ کومه خوښي دي چې یو تای ته د حکومت ته وي چې یو تای ما کوي دا غا د وړ د نن دا سوچ وکړو.
جرګې ته د داوړ قبیلې مشر نور حسن دا وینا کوله. حکومت وار لمخه د بیکور کلسو د سنیدو لړۍ پیل کړي خو د ځای خلکو په وینا ډیره ورو ده. د پاکستان د سوداګرۍ د وفاقي وزیر ژمنه کړې چې د کراچۍ له بندر به له 24 ساعته تر 28 ساعتو پورې د افغان سوداګرو 90% مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږل شي. له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر خورم دستګیر وویل چې تر دې وروسته افغان سوداګر کولای سي پرته له کوم خنډ خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. د پاکستان د سوداګرۍ د وزیر په وینا د روان کال د جولای د میاشتې له پیله به د پاکستان اورګاډي د اجازه ترلاسه کړي چې د افغان سوداګرو مالونه له کراچۍ چمن او پېښور ته ولېشي. تمه ده چې د دې ژمنې له مخې له کراچۍ څخه د اورګاډي له لارې هر اونۍ د افغان سوداګرو 400 کانټینر مال د افغانستان تر پولې ورسېږي. د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي روس کولای سي له ترګري او مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو مهم ملاتړ کوونکی ووسی. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندونی نن مشال ریډیو سره وروسته له هغې کړي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یادو دوو برخو کې له افغان حکومت سره همکاري ډاډ ورکړ. د وایي ترګري او مخدره مواد نړیوال مسایل دي. د هغه برخې دي چې روس له دې وړاندې هم له افغانستان سره مرستې کړې او کوي او د یو سمې ځواک په توګه کولای سي د افغان حکومت مهم ملاتړ کوونکی ووسی. د رپورټونو له مخې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر پرون په ماسکو کې د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف سره ولیدل او له دغه هیواد سره د افغان حکومت د اړیکو د پراختیا خبره وکړه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نورالحق علومي نن بدخشان ولایت ته تللی دی. د بدخشان د سرپرست والي ویاند احمد نوید فروتن نن مشال وډو ټول ښاغلي علومي یاد ولایت ته د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف ورغلی دی. د پداسې حال کې ده چې چارواکي وایي په بدخشان او شاوخوا ولایتونو کې به پراخ پوځي عملیات پیل کړي. د کورنۍ چارو وزیر وروسته له هغې بدخشان ته سفر کوي چې سلګونو وسوالو تېره جمعه دغه ولایت په جرم ولسوالۍ کې د ملي اردو په پوستو حمله وکړه چې په نتیجه کې لسګونو عسکرو ته مرګ ژوبله واویشته. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویلي چې د روس پر ضد د غربي هیوادونو بندیزونو مقصد پر دې هیواد دایره راتنګول دي. د دې په خبره یورپی یونین، امریکا او نور هیوادونه د یوکرین په شخړه کې د ماسکو رول د یوې پلمې په توګه استعمالوي. په سرکاري ټلویزیون د سوال جواب ژوندۍ خپرونې خپرېدونکي پروګرام په دوران کې ښاغلي پوتین وویل چې روس له بهره ورته پیښو چیلنجونو سره مخامخ دی، هر ډول ګواښ مخه بنیسي. دور چې د بندیزونو مقصد پر روس دایره راتنګول دي، خو دای د ول چې دغه بندیزونه د پیشنګوي وکړي چې دغه بندیزونه به ژر لري نقلل سي. امریکا او یورپیانین وایي د بندیزونو مقصد د روس رویه او سلوک بدلول دي چې د غربي هیوادونو او کیف په خبره روس په 2014 کال کې د کرایمیا سیمه په زور په ځان کې شامل کړه. او وروستی خبر دا چې د جنسي زور زیاتي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته ځي. زینب بانګور د امنیت شورا ته وویل دا به شام، اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته سفر وکړي. ملګرو ملتونو ته په وړاندې شوي تازه رپورټ کې راغلي چې په تیر 2014 کال کې په منځني ختیځ کې د جنسي زور زیاتي لوی او زیاتې پیښې درج شوې دي. د دې رپورټ له مخې د القاعده او اسلامي دولت په نامه سختریزو ډلو په زیاتو موقعو له جنسي تیروي او زور زیاتي څخه کار اخیستی دی. خبرونه پای ته ورسېدل. اوس هم سراج زهید د موسم حال او د کرنسۍ قیمتونه وړاندې کوي.
نن د پیښور کرنسۍ بازار نه اخیستل شوی د کرنسۍ نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 30 پیسې اخیستل کیږي او په 102 روپۍ او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 105 روپۍ او 60 پیسې او په 105 روپۍ. یو یورو په 108 روپۍ او 60 پیسې او په 108 روپۍ 95 پیسې. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 10 پیسې او په 20 روپۍ 10 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 80 پیسې او په 28 روپۍ 10 پیسې. او یو افغانی په یو روپی شپږ شپېته پیسې اخیستل کیږي او په یو روپی اته شپېته پیسې خرڅول کیږي. اوس د موسم صورتحال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ په پېښور او بنو کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. د دې تر څنګه په پېښور کې به درجه حرارت زیات نه زیات 20 او کم نه کم 18، بنو کې 24 او 22، او کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 14 ډیګري سینټي ګریډ وي.
د مشال ریډیو خبرونو کې درته زمونږ همکارانو عبدالحی کاکړ او سراج زهیر د دې وخت خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې بعد د ریپورتونو تفصیل واوري. د پاکستان سپریم کورټ د پوځي عدالتونو د فیصلو خلاف اوریدنه کړې ده. د قانوني چارو ماهر شهاب الدین خټک په دې حق لوي: د شمالي وزیرستان نه به کور شوي د داوړو قبیله مشرانو د یوې جرګې په ترڅ کې د حکومت نه غوښتنه کړې چې د دوی د واپسۍ او بحالۍ لپاره دې ورسره خبرې اترې وکړي شي. یو مشر وایي:
حکومت ته می سره کښېني په اطمینانځایش دا می سره خبره وکړم. لکه امیرزدار ودلی دي چې د میرعلي میرمشاه بزورت په بلډیزر اوراوي دی د نره نقصان نه کوي. دا کوم نقصان شوه ده؟ دغه ډېر ده.
هلته د اورګدو ایجنسۍ اوسیدونکي په سیمه کې د عملیاتو له وجې غیر پاتې دي. دوی څه مشکلات لري؟ د پاکستان د پوځ مشر په بهرني استخباراتي ادارو غږ کړی چې په بلوچستان کې د بدامنۍ پیدا کولو نه لاس واخلي. د یمن د ناارامۍ په اړه د مذهبي ګوندونو موقف هم درته وړاندې کوو. یو شمېر نور کورني، سیمه ییز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو نه حساته خبرونه ته غواکی: د پاکستان سپریم کورټ په ملک کې د قامی اکشن پلان لاندې جوړ کړی شوی پوځي عدالتونو لخوا د اورول شو سزاګانو د ماتل کولو حکم کړی دی او دغه لړ کې عدالت اټارنی جنرل ته نوټس هم جاری کړی دی. په دې حق لا د اسلام آباد نه نور تفصیل زمون خبریال احمد الله راکبی.
نن د زیارت پورز د پاکستان چیف جسټس جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د سپریم کورټ ولس کسیزه فل بینچ د اتلسم او یوویشتم آئینی ترمیمونو او فوزی عدالتونو په ضد دایر کړی شوي درخواستونو اوریدنه وکړه. د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا دایر کړی شوي مختلف درخواستونو کې ویلې شوي دي چې په دې نږدې ورځو کې د فوزی عدالتونو لخوا و ملزمانو ته ورکړی شوي سزاګانو د عمل درآمد تر هغه وخته پورې ودرولې شي چې تر څو د دې عدالتونو پر ضد دایر شوي درخواستونو فیصله نه کیږي. د اوریدنې په وخت د درخواست ګزار وکیل اسما جانگیر وینا وا چې د فوزی عدالتونو لوجې د بنیادی انساني حقوقو خلاف ورزي کیږي او د پارلمان لخوا جوړ کړی شوی یو قانون کده آئین د بنیادی ډانچې او بنیادی انساني حقوقو پر ضد وي نو سپریم کورټ دا کله دم ګرځولې شي. په دغه محل د وفاق لخوا د اټارنی جنرال وینا وا چې آرمی اکټ تر لاندې سزا شوی خلکو سره د اپیل حق وي. د اوریدنې پر محل د چیف جسټس جسټس ناصر الملک وینا وا چې دغه خلکو پر ضد د عدالتي کاروایي په باره کې معلومات مخې ته ندي راغلي نو په داسې حال کې دا یقین څنګه وکړي چې د دوی په ضد د مقدمو اوریدنه په انصاف مبنی وه او دا چې د دوی په اپیل باندې قانون مطابق کاروایی کیږي او کنه. د اوریدنې وروسته عدالت د فوزی عدالتونو سزا شوو خلکو په سزاګانو عمل درآمد ودرولو حکم ورکړو او وی ویل چې د فوزی عدالتونو په معاملات د حتمی فیصلې راتلو پورې به دا سزاګانې معطل وي او د کیس اوریدنه یې د اپریل 28 نیټې پورې وزنډوله. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل د یادونې دا چې د تیر کال د دسمبر میاشتې په 14 نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د حملې وروسته د ترهګرۍ د مقدماتو فوري فیصلو لپاره پارلمان د 28م آئینی ترمیم تر لاندې د 2 کالو لپاره په ملک کې د فوزی عدالتونو د جوړولو لپاره قانون سازی وکړه. دا د هم یادوي چې فوزی عدالتونو د روانې میاشتې په شروع کې د ترهګرۍ په مقدمو کې شپږو کسانو ته د مرګ او یو تن ته د عمر قید سزا اورولې وه. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او موږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا مهال د مشال ریډیو خبرونه اوري پوره په شپږو بجو به هم په دې سپو تاسو د ډیوه ریډیو خبرونه اوریدلی شئ. پاکستان کې تر سره شوې په کال 2014 کال کې عامو انتخاباتو کې د مبینه داندلیو د تحقیقات لپاره جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن د شناختی کارډونو قامی ادارې یعنی نادرا ته په درې ورځو کې د 8 حلقو په اړه ریپورت د جمع کولو وینا کړې ده. دا راز د پاکستان تحریک انصاف ته په تجویزونو یې د تحریک انصاف په تجویزونو الیکشن کمیشن ته هدایت کړی دی چې په یو هفته کې د جواب داخل کړي. په دې موقع جسټس ناصر الملک ویلي چې کمیشن به د قانون مطابق کار کوي، د دې کمیشن د نتیجو پروا نه لري. په دې هکله نور تفصیل د اسلام آباد نه زمونږ همکار رابعه اکرم خان راکوي.
پاکستان کې د کال 2014 انتخاباتو تحقیقاتو لپاره جوړ کړی شوی عدالتي کمیشن په 8 حلقو کې د ګوتو د نخو جاج لپاره د رپورټونو غوښتنه کړې ده. د پاکستان چیف جسټس ناصر الملک په مشرۍ کې د لوی رکنی کمیشن د شناختی کارت کمی ادارې نادرا ته ویلي دي چې په درې ورځو کې دا رپورټ وړاندې کړی شي. د اوریدنې پر مهال چیف جسټس ناصر الملک وینا وه چې دا یو عام نه بلکې مختلف قسمه کمیشن دی او که ضرورت پېښ شو نو عدالتي کمیشن د بندې کمرې اجلاس را غوښتلی شي. عدالتي کمیشن تحریک انصاف هم په انتخاباتو کې د اندلې په اړه د نور ثبوتونو غوښتنه کړې ده. کمیشن د تحریک انصاف په معروضاتو الیکشن کمیشن نه یو هفته کې جواب غوښتی دی. د عدالتي کمیشن دا غونډه یوې هفتې پورې سنډول شوې ده. د عدالتي کمیشن غونډې نه پس مطبوعاتو سره په خبرو کې د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان وینا وه چې عدالتي کمیشن به ثابتوي چې الیکشن شفاف وو او که نه. عمران خان په وینا چې د عدالتي کمیشن څه نتیجه هم راوځي هغه به یې قبلوي. سپریم کورٹ چې کم عدالتی کمیشن چیف جسټس مشرۍ لاندې جوړ کړی دی نو دا سنجیده دی، دا به پاکستان کې تاریخ جوړوي. د دې نه به جمهوریت په یو بل سطح لاړ شي. پاک او صفا الیکشن بغیر نه آئینی توګه باندې حکومت سره اختیار وي او نه په اخلاقي توګه. تاسو کتل چې یو سیاسي ګوندونو اوویل چې الیکشن شفاف نه وو، دا تحریک انصاف نه ویل بلکې یو ویش ګوندونو ویل. او نواز شریف د هریپور په جلسه کې خپل خطاب کې هم ویلي دي چې داندلی شوې ده، نو د دې دا مطلب شو چې په داندلی د ټولو اتفاق دی. هم د دې ترڅنګ سنگ مطبوعات سره په خبرو کې د پاکستان پیپلز ګوند رهنما سردار لطیف کوسا وینا وا
توقع کرتے ہیں کہ ملک کا
دغه په وینا مونږ ته امید لرو چې دا وخت د ملک چې د اوچت کمیشن دی دا به انتخابات شفاف جوړولو کې داسې تجهیزونه ورکوي او کال 2023 انتخابات په اړه به داسې فیصله ورکوي چې هغه به تاریخي وي. یا دوی وفاقي حکومت لاړه پاکستان تحریک انصاف په غوښتنه د جوړ کړی شوی کمیشن لومبې غونډه په 9 اپریل شوی وه. دا عدالتي کمیشن به په 15 ورځو کې خپل تحقیقاتي رپورټ وړاندې کوي. واضح دی پاکستان تحریک انصاف د کال 2023 انتخاباتو کې د دانلی خلاف تیر کال د اسلام آباد پډی چوک کې درنه هم ورکړې وه.
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 10:00 بجو
د یارانو مشال
په 10:30 بجو
د مشال ریډیو د سبا ورځې د هفتوار پروګرامونو ترتیب مو اوریده. ورزو ریپورټونو ته د شمالي وزیرستان نه به کور شوی د داوړو قبیلو مشرانو پرون د خیبر پښتونخوا په بنو کې په یو جرګه کې د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې چې له دوی سره د خبرو ته کینی ورته دی وای چې کله به خپل کورونو ته واپس استنوي او دا چې په دې لړ کې به ورسره کومې مرستې کیږي. په دې حق له نور حال زموږ د همکار هارون باچا په ریپورټ کې اورو.
د خیبر پختونخوا په بنو کې 13 ورځ د شمالي وزیرستان د داوړل قبیلو مشرانو یو جرګه وکړه چې پکې د سیمې د مشرانو ترڅنګ عام ولس هم ګډون درلود. جرګې ته په خبرو کې مشرانو وویل په میرعلي او میرانشاه ډویژنونو کې د پاکستان پوځ عملیاتو له وجې د دغو سیمو ټول خلک بې کوره کړل شوي خو حکومت لا هم د هغوی کورونو ته یې د ستنولو کوم دقیق پروګرام نه دی اعلان کړی. د مشرانو وویل حکومت په دغه لړ کې تروسه له دوی سره سلا مشوره هم نه ده کړې. دوی زیاته کړه د پوځي عملیاتو په نتیجه کې د یادو سیمو خلکو ته ډیر تاوانونه وختي او دوی باید نور له زیانمنېدو وژغورل شي. جرګې ته د داوړ قبیلې یو مشر نور حسن په خپل وینا کې وویل
کای ټول کوم دا خواشوي چې میز دا په کومي لیول باندې دا کیسه حل کول غوړي کی مې زموږ راي په کومر چې یا به کوم خولي لکه د نړۍ کوم او خوستي دي یو تای ته حکومت ته وی چې یو تای ما کای دا غا دا ور د نن دا سوچ وکړو چې دا حکومت داینه دی خو نری خال کې سره چا سش کې معاهده وکړه خو تاسو ته غونډه ته مالی مدو اس په دې د نامشون فکر کو چې میز مفاد کین دی میز نقصان کین دا.
د سیمې یو بل مشر پیر عاقل شاه مشال ریډیو ته وویل حکومت باید لمونږ سره کینی او زمونږ د بیرته ستنېدو په اړه سپینه خبره را سره وکړي.
حکومت چې کیندا پوسټ چې کیم خلک په وزیرستان شه دای غسرہ مایده کو خو چونکه د داوړ کوم سره ایسا پیر دی چې کیندا کنه په دې باندې څه خبره نه دوکړي په دې باندې دای ته پاکوش نن د داوړې چې د حکومت ته می سره ښینی په اتمنځایش د می سره خبره وکم چونکه د کیم خلک دلته متاثر شوه دا روغله دا مخشه ګرمي پرونه دا ډیر سخت تکلیف ته وې دا لکه میردار ودلې دي چې د میرلی میرم شاه بازارت په بلډیزر اوراوی د دې نه نقصان نه کوجه د کیم نقصان شوه دا غا ډیر دا.
دغه جرګې ګډونوالو چې زیاتره له داوړ قبیلې نه وو د پاکستان له حکومت وغوښتل چې د دوی د سیمو د بیا رغونې کارونه دی پیل او ورته د دوی د واپسې پروګرام دی له دوی سره شریک کړي.
هلته په ورغزو ایجنسی کې د وسلوالو په مرکزونو د امنیتي ځواکونو هوایي بریدونه او د توپخانې بمباري جاری دي. ریپورټونه وایي دغه تازه عملیات د یو شمېر نورو سیمو نه علاوه په خاص توګه په شیخانو سیمه کې شروع دي. ځای اوسیدونکي وایي خلک په کورونو کې غیر پاتې دي چې د عملیاتو له وجې د یو شمېر اندېښنو سره مخ دي. دوی د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې زر تر زره د دوی د دغه سیمو نه بهر کړی شي. په دې هکله نور حال د سیمې نه د مشال ریډیو خبریال طارق اورکزی راکوي.
ځای خلکو په خبره په سیمه کې امنیتي ځواکونو ټولې لارې تړلې دي او چاته هم د سیمې نه د تلو او ورترنوتو اجازه نه ورکوي. یو تن اوسیدونکي د ټلیفون له لارې مشال رډیو ته وویل په عملیاتو کې عام وګړو ته ځاني زیان اوریدو وروسته په ځای خلکو کې یره ترخه سیوا شوې ده. د غوښتنه وکړه چې حکومت دوی د محفوظ مقام په لور زر ته زره وباسي ګنې دوی ته به سخت ځاني زیان ورسیږي. واضح دی چې په تختخ شیخانو کې هغه وخت عام وګړو ته مرګ ژوبله واوښته کله چې د بمباریو پر وخت په یو شمېر کورونو د هلیکاپټر ګولې پرېوتې. پولیټیکل انتظامیې تر مخه په دې هوایي برید کې لږ تر لږه 2 عام وګړي مړه او 9 نور زخمیان شوي وو. یو بل تن اوسیدونکي هم د نوم نه خودلو په شاد مشال رډیو ته وویل پکار دی چې پوځي اپریشن د شروع کېدو نه وړاندې دوی د سیمې نه وبستلې وې. دوی ویل په کورنو کې د سیمې خلک محصور دي او باندې ګولې راغورځېږي چې دې سره دوی ته د ځاني زیان د اوړېدو خطر ده. دغه مسالې په اړه موږ چې کله د ټلیفون له لارې او رغزو کنټرول روم سره رابطه وکړه نو هلته نه مشال رډیو ته دا وویل شول چې پولیټیکل ایجنټ محمد زبیر تاسو سره خبرې نشي کولی ځکه چې هغه د خپل دفتر نه د یو ضروري کار پسې وتلی دی. د دې نه پس موږ د اورغزو نه منتخب شوی د کامی اسمبلی غړی ډاکټر غازی ګلاب جمال سره د رابطې هڅه وکړه خو هغه هم ناکامه شوه. په شیخانو سیمه کې د امنیتي ځواکونو لخوا دغه عملیات په یو داسې وخت کې شروع شوي دي چې هلته کې د دې میاشت په 14 د امنیتي ځواکونو په قافلې وسلوالو برید کړی و. رابونو تر مخه په دې پیښه کې 4 امنیتي سرتېري مړه او 6 نور زخمیان شوي وو. د برید پړه دولت اسلامي او وسلوالې ډلې په خپل سر اخیستې وه. اورغزو هغه قبایلي سیمه ده چې افغانستان سره ګډه پوله نه لري خو خیبر او کورمې سره په لګېدو په قبایلي سیمو کې دا وخت یو شمېر وسلوالې ډلې فعالیتونه لري. په اورغزو کې د 2010 کال راهیسې د وسلوال طالبانو خلاف پوځي اپریشن روان دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په سیمه کې د نامنیو له کبله د منځني او بره اورغزو شاوخوا 2000 کورنیو خپل کورونه پرېښي دي او د ملک په مختلفو سیمو کې 50 کالونه د کډوالې ژوند تېروي. طارق اورغزي، مشال رادیو، پېښور.
د ډیموکراسۍ او جمهوری ارزښتونو په اړه اونیز خبرونه جمهوریت هر اونۍ د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو له پامیر ساحل سره اوریدای شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د پوز مشر جنرال راحیل شریف ویلی په بلوچستان کې د بهرنی استخبارات د ترهګرۍ پیخې کول بند کړي. نوموړي دا خبره پرون په کوټه کې د اعلی پای په یو غونډه کې کړې ده. د جنرال راحیل شریف د دغو سرګندونو په اړه د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISPR یو خبر پاڼه هم جاری کړې ده. په دې حقله تفصیل د خدای نور ناصر رپورت کې اورو.
د پاکستانی فوج د عامه اړیکو د ادارې ISPR لخوا په خبرې سوي خبر پاڼه کې ویل شوی جنرال راحیل شریف د ملیشات ځواکونو په مرکزی دفتر کې د اعلی پایې د یوې غونډې مشري وکړه چې پکې د بلوچستان گورنر محمد خان اڅکسی، د بلوچستان وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ او د فوج د سوهیلی کمانډ کمانډر جنرال ناصر خان جنجوا هم ګډون درلود. خبر پاڼه زیاتوي دې غونډې ته د ملیشات ځواکونو مشر میجر جنرال شیر افغان بریفینګ ورکړ چې تر هغه وروسته جنرال راحیل شریف دې غونډې په خپل وینا کې وویل چې بهرني استخبارات په بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې باندې کړي او زیاته کړه چې په دغه ډول کړنو سره دوی پاکستان کمزوري کولای نسي. که څه هم د ISPR لخوا په خبرې سوي د خبر پاڼه کې د دې بهرنیو هیوادو نوم ته ګوته سوی نه دی خو تر دې وړاندې هم په بیا بیا د بلوچستان او پاکستان لوړ پوړو چارواکو په بلوچستان کې د ناامنۍ د پیښو او په خاصه توګه د بلوڅو بیلتون غوښتونکو ډلو د ملاتړ او مالی مرستې تر شا د هندوستان استخبارات تورن بدلي. په دې وروستیو کې د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بکچي هم په تربت سیمه کې د شلو مزدورانو د وژنې تر شا د هندي استخباراتو د لاسپوست څو لاس بللی و. خو په کوټه کې میشت خبریال او د کوټه د مطبوعاتي کلب مشر شهزاده ذوالفقار بیا وایي دوی ته کله هم پاکستانی چارواکو داسې کوم شواهد وړاندې کړي نه دي چې ګواکې د بلوڅو بلتن غوښتن کوټلو تر شا د هند د استخباراتو لاس دی.
به سيته خبریال زموږ مخ ته چې دی د شواهد چې دی زموږ د مخ نه دوی د غکړې د مستزم ایشه دی نظم مختدا غستا. البته دا خود لس کال دو لس کال چې دا دغه شروع شوی دی دلته د بلوس چارکی ورته وایس دا شروع شوی دی او دغه بعد دوی دغه وایي چې دا د راف انډیډ دی او دا د انډیا سره دوی دغه راځي دا ورته وایي. دغه دغه نن پورې موږ دغه موږ ورته دا ویلي دی چې موږ ته څه ډاکومنټ راکوي څه دستاویزات راکوي څه شواهد پیش کوي. دوی دا وایي چې دا د ملک دا ملک په بهتري کې دا نه دی چې ستاسو مخ ته موږ دکشي.
شهزاده ذوالفقار زیاتوي کېدلی سي چې داسې شواهد د پاکستان له پوځ او چارواکو سره وي خو د په خبره دا هم ممکنه ده چې د پاکستان لخوا په هندي استخباراتو دا یوازې تور وي او په حقیقت کې هیڅ هم نه وي. د ویل ورده چې په بلوچستان صوبه کې له تیرې یوې لسیزې راهیسې ځینو بلوڅو د پاکستاني ریاست پر ضد وسلوال مبارزه پیل کړې او وایي له دوی سره د هیڅ یوه هیواد ملاتړ نشته او د دوی همدا وسلوال مبارزه به تر هغه جاری وي چې د دې وسلوالو په خبره تر کومه یا له پاکستانه ازادي ترلاسه کړې نه وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
خبرونه او فریادونه
اخر سی مانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوا
الوی گرگن صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریت پی اس در اخلو بخون
گرانو اوریدون کو ددین ما خچی مری سیب نور جڑونگانو بس
اوی 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 خودر تویدی میوجی پام کوا
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
د مشال لډیو خبرونو کې ورزو. یو بل رپورټ په اسلام آباد کې د اهل سنت والجماعت د سوري لاندې د دفاع حرمین شریفین په نوم ځنې مذهبي ګوندونو یو غونډه کړې ده او پکې یې د حکومت نه غوښتنه کړې چې په یمن کې د حوثي باغیانو خلاف د سعودي عرب سره هر ډول مرسته وکړي شي. د غونډې ته زموږ خبریال سراج د هیرام ورغلی دی چې مهم ټکی یې درته د رپورټ کې وړاندې کوي.
د غونډې وروستو جاری شوې اعلامیه کې وویل شو چې د منطقې ځینې ملکونه د حوثي باغیانو پر شا ولاړ دي او دوی له عسکري امداد هم ورکوي او دا هر څه د بین الاقوامي قانونونو سره ټکر خوري. نو پکار ده چې له دې باغیانو سره مذاکرات ونه کړي او د دوی پر ضد سخت کاروایی وکړل شي. اعلامیه کې غوښتنه وکړې شوه چې پاکستان دې په دې مسله باندې اسلامي سربراهي کانفرنس او د او آی سی غونډه راوبلي او بیا دې په هغه ملکونو فشار راولي څوک چې د دې باغیانو پوځي مرستې کوي چې له دې ډډه وکړي. په دې مقاله مشال ریډیو سره خبرو کې د انصار الامه پاکستان امیر مولانا فضل الرحمن خلیل وی چې د یمن په شخړه کې پاکستان د سعودي عرب مرسته کول ضروری ده او په کار ده چې هلته پوز ولیکي. نو موري زیاته کړه
چې زمونږ د سعودي تعاون ته فرض غنو او سعودي حکومت سره تعاون زمونږ د ایمان مسله ده، د سیاسي مسله ده، ځکه چې دلته غټ غټ علما راغلر، علما متفقه فیصله وکړه چې مونږ په هر لحاظ سره سعودي حکومت کوو، سعودي سرایو کا سعودی کوم امر کی انشاءاللہ من پدی بندے لبیکو. زما دا خیال دی چې کا سعودی غواړي بیا خو دی پاکستان ته هر قسم امداد ورکول، کا فوجی امداد وی، کا اخلاقی امداد وی، کا بل څه شی غواړي کنه دا سعودی باندې ڈیپینڈ کوي کنه. کا سعودی مونږ څه غواړي، څه شی غواړي خپل دفاع لپاره زمونږ لپاره ضروری دی مونږ کومه کوو.
همداشن یو بل ګډونوال مولانا شریف عزاوی مشال ریډیو ته وی چې دا مسله یوازې د پاکستان نه بلکې د ټول عالمی اسلام دا، نو باید چې ټول اسلامی ملکونه په دې مسله یو موټی شي. د وی
دغه شند سازش روان دی، دغه سازش شاته چې کوم نو عالمی قوتونه چې صرف یو څو زره کسان دي نو هغه ته خو د عجب نو د لکه مطلب دا غي سرنیوي خو ډیر زیات آسان ده. خو دې شاته یو ډیر لوی طاقت روان دی، باقی د پټرکونو کې په جازونو کې دي د پر اسلحه راځي، باقی د فوجیان نیولې شوې دي په دې خلاف، او د هغه چې کوم د افرادو کمی ارادي دي او کوم انټرویو غانی ورکې هغه چې کوم ترانی وي باقی د حرمین شریفانو خلاف دی یو غټ سازش بوی راځي.
کله چې مشال ریډیو د دې مذهبي ګوندونو د غوښتنې په اړه د خبریال او سیمایزو چارو تجزیه کار رحیم الله یوسفزی نو پوښتل، نو هغه وی
پاکستان کې چې کوم مخکې نه داخلي مسلې دي سیاسي او امنیتی، نو ممکن نه چې هغه نور زیات شي نو پاکستان لپاره مشکل پیدا شي. په دې کې احتیاط پکار دی. ما په خپل منځ مخکې په سر کې څه احتیاط ډېر ونه کړو د حکومت چارواکو او وزیرانو چې یو څه وی چاپل څه وی خوښ معلومي کې چې پاکستان حکومت زیات محتاط دی، دوی خپل دفاع وزیر په ضرورت ته ولېږل ځان پوه کړو. خو داسې فیصله پکار ده چې پاکستان کې هم دا اتفاق په ځای پاتې شي او دوی کې نور اختلاف زیات نه شي. او بل دا چې سعودي عرب لولو کې حسنه چې مونږ نور هیوادونه خپل کو ځان نه او ځان لپاره یو مشکل پیدا کړ.
د ذکر د چې د روسیو کې د پاکستان د پارلیمان په مشترکه غونډه کې ټولو سیاسي ګوندونو په شریکه یو قرارداد منزور کړی وو چې پکې ویل شوی وو د یمن په مسله کې به پاکستان ډله نه جوړیږي او یوازې د سالیسي کردار به ادا کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. د مشال ریډیو خبرونو کې د رواني غړي د مې ته ورسېدو پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې شوې. د عبدالحی کاکلنا د خبرونو لنډیز اورو.
پاکستان سپریم کورٹ حکم ورکړی دی چې د فوجي عدالتونو لخوا اوه کسانو ته پر وکړسو سزاګانو ته عمل نه کیږي. نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس منصور منګل په مشرۍ اوولس ججانو د فوجي عدالتونو پر ضد د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د جمع کړل شوې درخواست اورېدنې پر مهال دا حکم ورکړی. په پاکستان کې د 2010 کال عام انتخاباتو کې د داندې تورونو د پلټنو لپاره جوړ کړل شوی کمیشن نن غونډه وشوه. د جسټس ناصر مکنګل په مشرۍ کې درې کسیز کمیشن د قومي اسمبلۍ په 8 شلکو کې د ګوتو د نقشو په اړه د لنادرا څخه رپورټ وغوښتلی. د شمالي وزیرستان داوړ قبیلې مشرانو د یوې جرګې د لارې د حکومت غوښتي چې دوی بیرته ستانه کړل شي. د داوړ قبیلې مشرانو پرون په بنو کې د غوښتنه په یوه جرګه کې وکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه کړې چې د کراچۍ له بندر به له 24 ساعته تر 48 ساعته پورې د افغان سوداګرو 90% مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږل شي. د افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر خورم دستګیر دا خبره وکړه. افغان حکومت اجرایي ریاست وایي روس کولای شي د ترګري او مخدره مواد سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو مهم ملاتړ کوونکی اوسي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل دا څرګندولي له مشال لیډو سره له هغه وروسته وکړي چې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یادو برخو کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي نن بدخشان ولایت ته تللی دی. د بدخشان د سرپرست والي ویان احمد نوید فروتن مشال لیډو ټول شاغري علومي یاد ولایت ته د امنیتي وزیر د څلولو په هدف ورغلی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین ویلي چې د روس په ضد د غربي هیوادونو بندیزونو مقصد پر دې هیواد دایره راتنګول دي. د ده په خبره یورپیونین، امریکا او نور هیوادونه د یوکراین په شخړه کې د ماسکو رول د یو پلمې په توګه استعمالوي. د جنسي زور زیاتي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته ځي.
دا و عبدالحی کاکل چې تاسو ته د دې غړی د خبرونو لنډیز وړاندې کوس پام وکړئ چې د پاکستان کورونې ورسپانو خپل اداریو کې کوم موضوعاتو ته کتنه کړې. اسلام آباد کې زموږ خبریال احمد الله د ځینو اداریو مهم ټکي راغونډ کړي او تاسو ته وړاندې کوي.
دنیا ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د سعودي عرب د مذهبي امور وزارت خصوصي مشیر ډاکټر عبدالعزیز بن عبدالله ویلي دي چې د یمن د شخړې حل لپاره سعودي عرب نه خو پاکستان نه فوز غوښته او نه جازونه، بلکې د سعودي عرب دریس دی چې پاکستان د عرب ملکونو د نوي اتحاد برخه جوړ شي. ورسپانه لیکي چې د دې حقیقت نه انکار نشي کېدی چې د هر ملک په شان د پاکستان هم خپل یو نظام دی، زمونږ هم ځینې مجبوریانې دي. نو عرب ملکونو لا د پاکستان د پارلمان لخوا په منظور کړی شوی قرارداد د خفغان پر ځای په دې کې په پټو اشارو د پوهېدو ضرورت دی. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې پاکستان له په هیڅ حال کې سعودي عرب ایوازې نه دی پرېښودل په کار، او د وزیر اعظم نواز شریف د پالیسۍ بیان وروستو دا هم واضحه شوه چې په مشکل وخت کې به پاکستان سعودي عرب ایوازې نه پرېږدي او ورسره به هر قسمه مرستې کوي. دې تر څنګه یمن د شخړې پایدار حل لپاره دې هم پاکستان خپل کردار ولوبوي. وحدت ورسپانه خپل اداریه د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د کابل په دورې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک کابل کې د ستر انتظامی ډاکټر عبدالله سره د لیدنې په مهال وویل چې د پاکستان وفاقي او صوبایي حکومتونه افغانستان کې د حالاتو ښه کولو او د تیرو څو میاشتو راهیسې د ځنډېدلو امن خبرو بحالۍ لپاره کار کوي. ورسپانه لیکي چې پاکستان حکومت له پکار دي چې خپل منځي باور سیوا کولو او د اړیکو مثبت طرف ته سفر دوامدار ساتلو لپاره افغان کډوالو سره ښه او غوره سلوک وکړي، او دا خبره باوري کړي چې د شکمنو کسانو په نوم بېګناه افغانان ونه نیولی شي. دې تر څنګه افغان حکومت دې هم د نړیوالې ورولۍ په مرسته وطن ته د ستنولو وروستو د افغان کډوالو د بحالۍ لپاره پرمختیایي پروژې پیل کړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې ترهګرۍ د دواړو هیوادونو سلامتۍ او بقا ته خطرې راولاړې کړي، او دواړو هیوادونو ته یې زیات ځاني او مالي تاوانونه اړولي دي. نو ضروري ده چې د ترهګرۍ د خاتمې لپاره هم دواړه هیوادونه یو بل سره خپل منځي مرستې او همکاري دوامداره وساتي، تر څو چې سیمه د ترقۍ او خوشحالۍ لارې ته سمه شي. اوصاف ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې د پاکستان او افغانستان یو شمیر مسلې یو شان دي، او ترهګرۍ د دواړو ملکونو اقتصاد ته هم زیان رسولی دی. نو پاکستان او افغانستان له پکار دي چې په ګډه سره د دې مسلو حل راوباسي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د انساني حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د ناموسي رسالت قانون په اړه یو لیکنه خپره کړې ده. بلخوا اسوسییټډ خبری ایجنسی بیا د افغانستان امنیتی حالاتو ته کتنه کړې ده. ایجنس د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان له خولې لیکي چې ښایي داعش ډله په افغانستان کې هم سم سر راپورته کړي. بریوال کاکړ د دې دواړو لیکنو لنډیز وړاندې کوي.
د بشری حقوقو نړیوال سازمان د مقالې په پیل کې لیکي چې د پاکستان د سند صوبی اسمبلی تیر اونۍ په ناموسی رسالت نومي قانون کې یو بدلون منظور کړ. مقاله لیکي چې د ذهني صحت په نامه د بدلون له مخې به اوس د هغه چا د صحت کلک جاج اخیستل کیږي چې اسلام او د اسلام پیغمبر ته په سپکاوي تورن شوی وي. مقاله زیاتوي چې کچیرې ثابته سوه چې د تورن شوي کس ذهني حالت یو څه ستونزه لري، نو بیا به عدالت دا واک ولري چې د هغه سزا راکمه کړي. سازمان زیاتوي چې هغه خلک تر نورو زیات په داسې تور د تورنېدو له خطر سره مخامخ وي څوک چې په ذهني توګه برابر نه وي. د تیر کال د نومبر پر 15 نیټه د پنجاب په ګجرات سیمه کې د پولیسو افسر یو داسې کس ناموسی رسالت ته د سپکاوي په تور کې مړ کړ چې ذهني حالت یې برابر نه و. تر هغه وړاندې د 2012 کال د جولای پر 3 نیټه د پنجاب په باولپور کې د قهرېدلو کسانو یوې ډلې یو ذهني ناروغ په همدې تور کې وژلی و. د بشری حقوقو سازمان لیکي چې د سند اسمبلی دا ګام د ستایلو دی، خو دا د هغه څه په مقابل کې هیڅ هم نه دی کوم څه چې پکار دی. سازمان زیاتوي چې حکومت باید نه یوازې د ذهني ناروغۍ د ثابتېدو په صورت کې سزا راکم کړي، بلکې د داسې کسانو لپاره د مناسب علاج بندوبست وکړي او د هغوی د پوهولو لپاره وړ ګامونه واخلي. بل پلو اسوسییټډ پریس خبری اژانس په یو رپورت کې په افغانستان کې د داعش ډلې د راپورته کېدو د امکان او له هغه سره د امنیتي حالت تکتنه کړې ده. اژانس لیکي چې داسې فکر کېږي چې په شام او عراق کې فعاله وسلواله ډله داعش اوس مهال په افغانستان کې یو محدود شتون لري. اژانس د پخوانی جهادي کمانډان اسماعیل خان له خولې لیکلي دي چې شایي داعش ډله په افغانستان کې سم سر راپورته کړي. په هرات ولایت کې نفوذ لرونکي اسماعیل خان اژانس ته د خپلې خبرې دلیل دا ویلی چې ګواکې په افغان حکومتي چارواکو کې اختلاف د داعش راپورته کېدو ته لاره هواروي. په افغانستان کې د شیعه‌ګانو یو مهم مشر محمد محقق ویلي چې په فروری کې د 1,000 ګانو په تښتولو کې هم د داعش لاس و. اسماعیل خان ویلي چې طالبان او داعش وار لمخه په سیمه کې فعال دي او د ده په فکر کچیر افغان حکومت دی لور ته جدي پاملرنه ونه کړه، نو شایي چې هغوی په هرات ولایت کې حالت ګډوډ کړي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
د یورپ د امنیت او همکاري تنظیم چې په یوکرين کې د ډزبندۍ سار نه کوي وایي له ډزبندۍ ډېر خلاف ورزي شوی. د یادې ډلې ویان تیر ورځ ویل سو واره د یوکرين ځواکونو او روس پلو بلتون غوښتونکو ترمنځ د دونیتسک هوایي ډګر ته نږدې نښتي وشوي. په دې حقله د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې رپورت تفصیل د احمد شیبر ناورو.
د اروپا د امنیت او همکاری د سازمان د څارونکو ماموریت ویاند میخایل بوسیرکیف د چهارشنبه په ورځ بی بی سی ته وویل چې د روسي پلوه بلتون غشتونکو او دولتي ځواکونو ترمنځ 200 متره واټن دی او دواړه لوري د استوګنې په سیمه کې پر یو بل د توغندیو ډزې کوي. بوسیرکیف زیاته کړه چې د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د اوکراین په ختیځ کې پر بشپړ اوربند ټینګار کوي. ارتغرل اپاکان د اروپا د امنیت او همکاري د سازمان د څارنې د ماموریت مشر یو ځل بیا د سمدستي هر اړخیز اوربند غوښتنه کړې او تر ټولو مهمه دا ده چې د درنو وسلو د ایستلو ژغې کړی دی. تیره ورځ او نن مو د هغو خبرو راپورونه ورکړل چې موږ یې شاهدان وو. د درنو وسلو د ایستلو پروګرام باید بشپړ شي او له هغو سیمو چې دا وسلې استعمالی شي باید لري شي. د فبروري په میاشت کې په مینسک کې د اوکراین لپاره اوربند لاسلیک شوی وو. له دې تړون سره د اوکراین جګړې چې تر 6,000 ډیر کسان پکې وژل شوي دي لږ ورو شوي. بلورته د اوکراین سر اعظم ارسینی یاتسینوک تیر ورځ په کیف کې وویل یو مخی هیلې ختلې دي ځکه چې روسیا د منسک د تړون په پلي کېدو کې پاتې راغلې ده. د اوکراین د ملي او دفاعي شورا ویاند اندری لسینکو بیا تیر ورځ څرګنده کړه چې روسیې شاوخوا زر سرتیري د اوکراین له پولیسو سره نږدې ځای پر ځای کړي دي. روسیا د اوکراین پولې ته نږدې د ویدلیفکا په ځنګلونو کې د روسیې د بلګاراد په سیمه کې چې 10 کیلومتره د اوکراین له سرحده لري ده ځواکونه زیات کړي. په همدې سیمه کې د روسیې 500 غروال واحدونه او 2000 پوځیان دي. دا څرګندونې په داسې وخت کې شوې دي چې د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو جګپوړي ډیپلوماتان په جرمني کې د اوکراین پر شخړې شغیشي. د جي اوو یا د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادو د غونډې په درشل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاین مایر وویل ماسکو باید دا ډاډ ورکړي چې د اوکراین بحران د هوارېدو په خوا روان دی.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د سوداګرۍ د برخې افغان او پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري له پخوا ډیره او پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت وایي هله لري چې د پاکستانی وفد له سفر سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ په ځینو برخو کې شته ستونزې تر 95% پورې حل شي. په دې حقله تفصیل د یوسف خان زدران رپورټ کې ورو.
په داس حال کې چې افغان سوداګرو تل په پاکستان کې د سوداګرۍ په برخه کې لخندونو شکایتونه کړي دي، پاکستانی چارواکي وایي هڅه کوي چې دا ستونزې حل او د افغانستان له لارې خپله سوداګري تر منځنۍ آسیا پورې وغځوي. د پاکستان د سوداګرۍ وزیر خورم دستګیر خان چې د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی وایي په سیمه کې د سوداګرۍ د پراختیا لپاره افغانستان مهم رول لري او دواړه هیوادونه په لوړه کچه هڅه کوي چې ترمنځ سوداګري اسانه او پراخه شي. ښاغلی دستګیر د چهارشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستانی تولیداتو نندارتون د پرانیستو په محل وویل د افغانستان، پاکستان او تاجکستان ترمنځ د سوداګرۍ نوی تړون ډیر ژر عملي کیږي چې په سیمه کې به سوداګرۍ ته وده ورکړي.
په راتلونکو ورځو کې به اسانتیاوې نورې هم زیاتې شي. موږ به د پاکستان او افغانستان او تاجکستان د ترانزیت توافقنامه نهایي کړو. افغانستان او پاکستان چې سوداګرۍ ښه ملګري دي، لومړی به سوداګرۍ منځنۍ آسیا او بیا نړۍ ته وغځوي. موږ غواړو چې له اقتصادي پلوه سره یو ځای سو. دا کار یوازې د سوداګرۍ له لارې نه، بلکې د پانګونې، بانکي سیستم او بنسټیزو پروژو له لارې کیږي.
د پاکستان د سوداګرۍ وزیر وایي کابل ته په دې سفر کې د سوداګرۍ په برخه کې د افغان سوداګرو شته ستونزې اوریدلې او ډېر ژر به په دې برخه کې جدي اقدامات وشي. د پاکستاني پلاوي د دې څرګندونو تر څنګ افغان چارواکو ویلي کابل، اسلام آباد او دوشنبه په پام کې لري چې د اپټا په نوم مشهور تړون په پټا بدل او د هغې په اساس د درې واړو هیوادونو ترمنځ سوداګري پیاوړې کړي. د افغانستان د سوداګرۍ د برخې چارواکي وایي په دواړو هیوادونو کې د سوداګرۍ لپاره کافي امکانات شته او حکومتونه کوشش کوي چې له هغو په سمه توګه استفاده وکړي. د افغانستان د سوداګرۍ سرپرست وزیر مزمل شینواری رسنیو ته وویل په پاکستان کې لا هم افغان سوداګر ځینې ستونزې لري او هیله لري چې د داسې سفرونو او نندارتونونو له لارې د دې ستونزو د حل پیدا کېدونکې لارې عملي شي.
دغه خپله یو مثبت تغییر دی چې دوی غواړي چې هغه ارتباطات یا هغه مشکلات چې موږ لرو په هغې کې لاره د حل ورته پیدا کړو وکولی شو. کوم هغه مشکلات چې په ترانزیتي ستونزې چې موږ لرو د هغې لپاره لاره د حل پیدا کړو. موږ امیدوار یو چې تقریبا د 95% نه زیاتره مشکلات موږ ترانزیتي ستونزې چې دي هغه حل شي، موږ تجارتي اړیکې نورې هم بهتره شي.
له دې سره د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه په دې باور ده چې پاکستاني پلاوی په څرګندونو کې جدي دی او که د ستونزو د حل په لارو چارو عمل وشي د دواړو هیوادونو د سوداګرو ترمنځ به د باور فضا ډیره شي. د دې اتاق چارواکي د شته ستونزو د حل کېدو غوښتنې تر څنګ ټینګار کوي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سوداګرۍ پیاوړې اړیکې کولی شي د سیمې په کچه د سوداګرۍ لپاره امکانات برابر او اړیکې پیاوړې کړي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. د افغانستان په ننګرهار ولایت کې یو سیمینار شوی چې پکې د اقتصادي پرمختګ، احتساب او د رغیزو منصوبو ښه عملي کولو ته کتنه شوې ده. د سیمینار ته ننګرهار ولایت د متعلقه ادارو نه علاوه د مدني ټولنو یو شمېر استازي هم وربلل شوي وو. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
په ننګرهار کې د اقتصادي پرمختګ، حساب ورکونې او د رغنیزو پروژو د ښه تطبیق په خاطر دغه سیمینار د چهارشنبې په ورځ د جلال آباد ښاروالۍ اړوند د غونډو په تالار کې ترسره شو. د ننګرهار د اقتصاد رئیس نصرت الله نصرت په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل له سیمینار نه یې موخه دا ده چې د ننګرهار ولایت اقتصادي پروګرامونه منظم، او دراتونکو لپاره یو خپلان ولري.
تیر کال د ځینو وزارتونو د غوی د پروژو او د بودیجې د انتقال لامل مخنوش کول ځنه پروژې سره ورسونه هغه بند شي پروژې رنه دغه پروژو په انتقال کې او دغه بودیجې په انتقال کې د دې د منظم پلان او سیستم لپاره موږ کانفرنس راولل. هدف یې دغه د چې څنګه وکول شو چې خپل دغه اقتصادي انکشافي پروګرامونه خلام منظم او د آینده لپاره یو خپلان ولرو.
د ننګرهار د سوداګرۍ او صنایعو رئیس شیرالم مملوال په خپل خبرو کې وویل ترغی چې د سوداګرو لپاره ډاډمن امنیت تامین نشي اقتصادي پرمختګ امکان نه لري.
ټولو مهم اقتصادي پرمختګ په خاطر لمړنۍ او اساسي کار چې هغه په ټول هیواد کې او خصوصا د پنګاچونې په خاطر د سوداګرو لپاره د امنیت تامین دی. د کورنیو او بهرنیو پنګوالو د پنګي جلبول د غوي حسونه ملاتړ او د دولت لخوا نه په ځینو برخو کې د مالیاتو او د محصول کمواله د څو افغاني سوداګر او هغه څوک چې غواړي په افغانستان کې پنګونه وکړي هغوی لپاره شرایط او زمینه مساعد شي.
د ننګرهار مستوفي محمد علم اساغزی مشال رادیو سره په خبرو کې وویل کچېری په اداراتو کې د حساب ورکونې پروسه په شفافه توګه رامنځته شي نو هیواد به له اقتصادي بحران څخه راووزي.
کسا هم په ننګرهار ولایت کې څنګه چې لازمه ده نه یوازې ننګرهار بلکې د افغانستان په سطح باندې دقیق احصایې او ارقام په اقتصادي بهیر کې وجود نه لري او زموږ د وروسته پاتې لامل هم همدا دی. که چیرې په واقعیت سره دقیق احصایې او راپوردهي د اقتصاد په بهیر کې رامنځته شي دا تاته زه اطمینان درکوم چې هیواد زموږ کیدای شي چې د ډېرو سختو اقتصادي ناخوالو سره مبارزه وکړي او د دغه بحران څخه راووزي.
د اقتصاد ریاست چارواکي وایي چې تیر کال د ننګرهار لپاره ری مهمی پروژی منظوری شوی وی چې د خ مدیریت د نشوالی له عمل زندیدلې وی خو زیاتوی چې په سګنی پلان کې داسې تدابیر په پام کې نیول شوی چې د عمل به هم ګنشمیر پروژی عملی شي او حساب ورکونه به هم په شفافه توګه تر سره شي. باز محمد عابد مشال رادیو جلال آباد.
مشال رادیو د جمهوریت ارزښتونو پالونکي.
په مومند ایجنسی کې پولیټیکل انتظامی او امنیتی ځواکونو په ګډه د یو اف ام ریډیو شروع کولو فیصله کړې چې ویل کېږي تر لرې لرې به یې خلک اورېدلی شي او د معلوماتو او تفریح نه به خوند اخلي. په دې هکله نور تفصیل د مومند ایجنسی نه د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکځای راکوي.
دا محمود ایجنسی پولیټیکل انتظامیه او د فرنټیر کور لخوا په نهکی کنډو بره محمود ایجنسی کې د یو ځای اف ام ریډیو دفتر جوړول شي. له دې وړاندې هم دغه ریډیو د اف سی ځواکونو لخوا په غلنې کې کارول شوی چې د اوریدو فاصله یې لږه وه، ولې دا ساتي فاصله یا رینج لوی شوی دی چې ورنه به تر د باجوړ، خیبر او د پیښور پورې عمومي ولس استفاده کوي. داسې اف ام ریډیو چې د ځایي ولس لپاره پکې معلومات وي ولس ته څومره ګټه ورکوي. یو ولسی وګړی جهانگیر خان مومند وای
مونږه چې ریډیو اورو نو هغه نه مونږ ته پته لګي که کوم ځای لار بند یا دغه نه مونږ خپل هم روزګاری نه. ریډیو یو داسې شی دی چې اردوم پکې، پښتو او انګلیش او مونږه د امریکا او پاکستان او افغانستان دار ځای نه خبرې ګو د ریډیو د طرفه.
په قبایلی سیمو کې د فاټا سیکرټریټ لخوا او ځینې ریډیو چینلې د اف سی ځواکونو لخوا جوړې شوې وي. یو ځای خبریال ګل محمد مومند وای چې د سیمو ولس غریب دي، اخبار او ټي وی سیټونه نه لري، نو یوازینی ښه او موثر ذریعہ د ریډیو ده چې په سیمه کې امن او قرار راوستي شي.
بجلی نشته، د ټي وی چینل نشته، نور څه ذریعہ نشته. واحد دغه ریډیو دی چې یو میاشت وړاندې کوم سروې مونږ کړی و نو په دغه کې 15 خلک اغه کورونو کې چې څوک کوسي اغه خلک ریډیو اوري. نو په کار ده چې د ریډیو پاکستان سره سره دلته کې داسې اف ام چینل دا سیول خلک دغه سرټیفیکیټ والی دي خلکو ته شروع کړي شي، دا ډیر مهم دی.
او له دې وروسته مې د پولیټیکل ایجنټ محمود ایجنسی وقار علی خان سره خبرې وکړې. نو هغه وویل
پاکستان کې چې تاسو ګورئ د ملټنسی کم خراب ایکسپیرینس دی، په هغه کې خاص کر په سواد کې به تاسو لیدلی چې هلته خو بالکل په دې نوم باندې ملا اف ام به وته وي، په هغه باندې به خپل پروپیګنډا کوله. دا د چې کم جنگ دی په دې کې د دې قسم چې کم محاذ دی دام خالی نشي پرېښودل کېدی. چې مونږ کم سوچ کړی په دې کې به داسې پروګرامونه کم چې انټریکټیو او یو پروګرام موږ د پولیټیکل اډمنستریشن د طرف نه سٹارټ کوو چې په هغه کې به خلک کالز کوي او هغه به صرف دا وی چې زما په کلی کې ډاکټر نشته، نن زما په کلی کې کول ټیچر نشته.
دغه پوه نه چې دا د ریډیو دفتر به د 15 مای پوری پورا شي. د قبایلی ولس پوه نه چې په ځای اف ام ریډیو چینلونو کې زیاته برخه د سندریزو پروګرامونو هم وي او د دغه ترڅنګ د سیمایزو خبرونو د برخه نه هم ځان هر وخت خبر ساتي. شانواز ترکځای، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 621 لند چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لاره پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شي.
مشال ریډیو ته غوږی په سکال پسرلی کې په خیبر پختونخوا او د آراد قبایلی سیمو کې یو شمیر مشاعرې جوړې شوې وې چې شاعرانو پکې د مینې او امن په موضوعاتو شعرونه واورول. دا چې دغه ادبي غونډې د سیمې د خلکو هغه هیلو ته چې د یو سوله ییز راتلونکي لپاره یې لري څومره تقویت رسوي. د هارون باچا د رپورټ کې یې تفصیل اورو.
ماستر فکر شی چی یو غلط ازارون کو ہے ازارون کو
په لری او بری پختونخوا کې د پسرلنۍ او مشاعرو جوړېدو ته د یو دود پسترګه قتل کیږي. د روان کال په پسرلی کې بیا ولیدل شول چې د مشاعرو او د بی سرګرمایو د غلړۍ د پخوا پرتله یو څه تیزه شوه. د خیبر پختونخوا په یو شمیر سیمو سربیره په قبایلی سیمو کې هم ادبی ټولنو مشاعرې جوړې کړې چې ځینې پکې ډېرې کامیابې وبدل شوې. د ملکن د بټخیلې پیژندل شوی شاعر او لیکوال اکبر سیال چې د سګنی پسرلی یو شمیر مشاعرو ته بدل شوی وو وایي د سیمې خلک د نام نه پی خوستړی کړي او غواړي په ادبي او کلتوري غونډو کې د ګډون له لارې د یو سوله ییز او سوکاله راتلونکي هیلې له یو بل سره شریکې کړي.
پنځه دېرش کاله اوشو چې په یو جنګي جنون کې د سیمه د ولس راګیر او د خلکو نن دغه ژوند یو طرف ته شو. تیر کال او دا کال دواړه د سپرلی امن مشاعرې ډېرې زیاتې وسوې او په هر مشاعره کې په سوونو په زرګونو خلک شریک شول. شاید د دې وجه دا وي چې خلک لګیا دي د دغې وحشت او بربریت په ضد یو مزاحمت کوي. دغه مزاحمت دی په یو ډېر سوچو سپیزلی شکل کې په ادبي شکل کې کوي. نو خلک غواړي چې ژوند ته واپس راشي.
د خیبر پختونخوا د نوخار ضلع په شیدو کلي کې د یوې پسرلنۍ مشاعرې جوړونکي امل خټک وایي د نامنۍ پیښو پر وړاندې د پاکستان او افغانستان حکومتونو د ګډو همکاریو اعلانونو د سیمې خلک د خپل امنیت په اړه یو څه ډاډمن کړي او ځکه نو د نوموړي په خبره په ادبي او کلتوري سرګرمیو کې تیزوالی تر سترګو کېږي.
پاول دل بنګوري چې د پاکستان او افغانستان سیاسي او فوجي قیادت کې دهنو هغه د یو بل په مسلو کې دلچسپي لري. نو دې سزا کې موږ دا ضرور ګڼل چې دا تر هغه پنډې چې دهنو داس پنډې د امن پنډې چې دا د خوشاله پنډې شي نو موږ په دې کې دغه مشاعره ای شو دا غیر کامیابی اندازې تر دینه نه بولې شي چې زمين د اندازو نه سیوا خلک راغلي او ډېر په مینه او شوق سره ناستو.
اکبر سیال چې په باجوړ کې د هغه ځای د یوې ادبي ټولنې په بلنه د ایجنسۍ په مرکز ښار کې جوړې یوې مشاعرې ته ورغلی و وایي په دغه غونډه کې سلګونه خلکو ګډون وکړل او د شاعرانو د امن سندرې یې ډېر په مینه او شوق واورېدې.
د باجوړ دغه مشاعره د خپل علمي ادبي او سیاسي نو په نظر له اړخه ډېره زیاته غوریزه خوندوره او درنه مشاعره وه. په دې خوشاله یم چې په سوونو خلک هلته راټول شو شاعرانو په هغه کې ترانې او نظمونه واورول د امن په حق کې او د جنګ په مخالفت کې. یقینا د دغه مشاعرې په شا د باجوړ د پولیټیکلی لاس پروتو خو د دغه زید ادیبانو او شاعرانو دغه زیار دغه خولې هم پکې شاملې وي. زم چې د باجوړ دغه غونډه په د امن او د خوشاله او د سپرلیو یو تازه وګمه به ثابت شي.
د اکبر سیال او امل خټک دواړو په خبره په سیمه کې امن مشاعرې یوازې په پسرلی کې نه بلکې د کال په اوږدو کې په پرله پسې توګه باید جوړ کړل شي تر څو له لارې د جنگ او نامنیو په مخالفت کې د ولس غږ لا ډېر پیاوړی شي.
د سحر د 9 بجو نه تر ماخام تر شپږو بجو پورې مشال ریډیو اوري. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې کراچۍ ښار ته ورزو. د چهارشنبه په ورځ دغه ښار کې د زده کوونکو یو کلتوري دستوره شوې ده. په دې ښار کې دا ډول دستورې د 1300 کلونو راهیسې سندېدلې وي. د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی هم دغه میلې ته ورغلی دی او دا ریپورت یې برابر کړی.
د څو کال ځنډ وروستو په کراچۍ کې د پوهنتون زده کوونکو پیغلو او ځوانانو د پښتانه کلتور ورځ د یوې میلې په ترڅ کې ونمانځله. د چهارشنبې په ورځ په وفاقي اردو یونیورسټۍ ګلشن کیمپس کې په جوړه شوې دغې میله کې په سلګونو پښتنو پیغلو او ځوانانو برخه لرله. په یاده میله کې زده کوونکو د پښتنو لباس او پښتو ملي نغمې ګډونوالو ته وړاندې کړې. د میلې جوړونکي او په کراچۍ کې د پښتنو زده کوونکو د تنظیم پښتوني سب قائم مقام مشر فدا کاکړ له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل:
ټول ګنزا په نوم یا پښتون کلچر پارټي په نوم دا یو پروګرام مونږ کوو. دا نور خلک دا ډېر زیات انجوای کوي. دا جنکې تاسو وینئ دا پښتون کلچر چې یو ډریس کم کده، حالانکه په دې ګرمۍ کې خو هغه په شوق دا چوری دا کپڑے تاسو وینئ دا غټي غټي کپڑے شیشو والا دغه والا میډیا مونږ دومره کوریج نه راکوي. دا مونږ د کوشش کوچ کم خلک راغلي دي مخکې کم از کم د خپل یو ایمیج پېش کوچ پښتون کلچر ته وایي.
په میله کې په سلګونو خزینه زده کوونکو او په تیربیا په یونیورسټۍ کې نو داخلو شو پیغلو برخه لرله. د سنا وحید په نامه یوه پیغله چې د پښتنو کلتوري جامې په غاړه دي له مشال رډیو سره په خبرو کې وایي:
عجیب ماته مطلب انټیکس پس مطلب عجیب غونته ګوري خو ما تخپل ډیر زیات خفیل کېږي کوز دا زموږ ثقافت دی. موږ سره دا ډریس اوبویسلی پښتانه نه خون کې.
یو بل زده کوونکی وایي: دې میلې ته د پښتنو نه علاوه اردو ژبه ویونکي، سندیان، بلوچ او د گلگت بلتستان ګڼ شمېر زده کوونکي ورغلي او دوی ټول د پښتنو لباس او موسیقی خوخوی.
ما نام صبر یزد او چلور کالج شو د یونیورسټی کی ام بی ایس کیمستری ډپارټمنټ کې کوم کوم پرفارمنس کو او دا اټول خپل شونه شوی چې موږ کوم کلچر دا او موږ خپل هغه کې رسول چې کوم کلچر ډریسز دی.
په دې کلتوري میله کې په لومړي ځل خزینه زده کوونکو په سټیج د پښتنو کلتوري ګډا یا اتن وکړو. یو زده کوونکی په دې اړه وایي:
نن سبا علاقان جنکو کې هیڅ فرق نشته، څنګه چې علاقان مخکې مخکې ترقی کوي داسې جنکو تم پکار دي چې مخکې ترقی دی.
په میله کې زده کوونکو تقریرونه د رباب او منګي محفل هم وړاندې کړو او ځینو پیغلو او ځوانانو زده کوونکو ته پخه او کلاسیک کلتوري لباس اغوستو انعامونه هم ورکړل شو. دا کلتوري میله د ځوانانو په اتن 13 ورځې نه وخته پای ته ورسیده.
د مشال ریډیو خبرونه اوري او اوس هم د نن ورځې د خبرونو په اخرو شیبو کې یو وار بیا د عبدالحی کاکړ نه د خبرونو لنډی زورو.
د پاکستان سپریم کورټ حکم ورکړی دی چې د پوځي عدالتونو لخوا اووه کسانو ته پر پیسو سزاګانو د عمل نه کېږي. نن په اسلام آباد کې د چیف جسټس نصر ملک ننګر په مشرۍ اوولس جانو پوځي عدالتونو پر ضد د سپریم کورټ بار اسوسیشن لخوا د ډیموکراسي درخواست اورېدنې پر مهال دا حکم ورکړ. په پاکستان کې د 2013 کال عام انتخاباتو د دندي پورونو د پلټون لپاره جوړ کړل شوی کمیشن نن ونډه وسوه. د جسټس نصر ملک ننګر په مشرۍ کې د کیسیز کمیشن د قومي اسمبلی په اتت په اوه ډیر سلکو د ګوتو د نقشو د جاج اخیستلو په ریپورت له نادره وغوښتلې. د شمالي وزیرستان مشرانو د له حکومت خپلو کورونو ته د بیرته ستنولو غوښتنه کړې ده. دا غوښتنه د داور قبیلې مشرانو پرون په بنو کې په یوه جرګه کې وکړه. د پاکستان د سوداګرۍ وفاقي وزیر ژمنه کړې چې د کراچۍ له بندره به له 24 ساعته تر 48 ساعتونو پورې د افغان سوداګرو 90% مالونه پرېښودل شي چې افغانستان ته ولېږل شي. افغان ولسمشر اشرف غني سره په کابل کې پرون د خبرو پر مهال وفاقي وزیر پرون دستګیر ول تر دې وروسته افغان سوداګر کولای شي پرته له کومه خنډه خپل مالونه د کراچۍ د بندر له لارې انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي روس کولای شي له ترګري او مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت یو مهم ملاتړ کوونکی اوسي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند فاز جاوید فیصل دا څرګندونې نن مشال ریډیو سره وروسته له هغې وکړې چې د روس د بهرنیو چارو وزیر په یادو دوو برخو کې له افغان حکومت سره د همکارۍ ډاډ ورکړ. د افغانستان د کورنۍ چارو وزیر نور الحق علومي نن بدخشان ولایت ته تللی دی. د بدخشان د سرپرست والي ویاند احمد نوید فروتن نن مشال ریډیو ته وویل ښاغلي علومي یاد ولایت ته د امنیتي وضعیت د څېړلو په هدف ورغلی دی. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن ویلي چې د روس په ضد د غربي هیوادونو بندیزونو مقصد پر دې هیواد دایره راتنګول دي. د ده په خبره یورپي یونین، امریکا او نور هیوادونه د یوکرین په شخړه کې د ماسکو او رول د یوې پلمې په توګه استعمالوي. او د جنسي زور زیاتي په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نن د لومړي ځل لپاره منځني ختیځ ته ځي. زینب بانګورا د امنیت شورا تور دا به شام، اردن، ترکیه، عراق او لبنان ته سفر وکړي.
او هم دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې سره ورسېدې. اوس پوره پښپاګو بجو هم پرې سپو تاسو د ریډیو خبرونې اوریدلې شي. زه منور شاه سره د خپل ټولو همکارانو تاسو اجازه غواړم. په لوی رب مسپارو. خادو آباد اوسئ.